د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحلم او یو نوی اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو اربع له افغانستان سره د لوب نه کول لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بیساري وړتیا ښودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکو په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. د خبرونه پیل لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ لا متبر ویب سټ کرکټ انفو سره په تازه مرکه کې یو ار بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکی کړي چې ولې افغانستان سره لوبي لغوه کړي. خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زماله لوبډل او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوي د دې توپیر په څه کې دی؟ کزه بیگ بیش کې ولوبېږم نو دا زما د لوبډلې الله لوبغاړو او وطن سره جفاده. د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمن سیاستونو باید سپورت ته زیان نه وای رسولی. هغه ویلی دی د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولای. دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل کړي، لیکن هغه څه چې زه زورولی یم او زوروي مې هغه په افغانستان کې کرکټ ته زیان رسول دي. دا ویلی ده چې استرالیا دوه ځل د افغانستان له ملي لوبډلې سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د موجوده تاوتریخوالي له امله دواړخیزې لوبلړې لغوه کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی. یاد فدراسیون د سه شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه څوارلس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد محسنی، مهدی نوروزی، علی جعفری، میسم فیضی، رضا محسن پور، مهران غلامی، امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد مرادی، فرزاد محمودی، حسن محمدی او سیاد مشتبا شامل شوی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخ ته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی، خپل لومړۍ سیالي به د اپریل په 13 نیټه له ایران سره ترسره کړي. بیا هم د هند غوره لیگ په تړاو، د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.68 منډې وکړې. په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله. د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي. راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري. راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي، یوه یې بایللې او 12 نمرې لري. بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري. دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ ګټلی دي، دوه یې بایللې دي. چنئی سپر کینګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلی دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په دریم او څلورم مقام کې دي. لکنو سپر جینټ او گجرات ٹائٹنز بیا درې سیالۍ ګټلی دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي. د پنجاب کینګز لوبډلې، د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې، همدارنګ دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم، اتم او نهم مقام کې قرار لري. دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په وو پاړیو کې په 207 سره 301 شپته منډې کړې دي. د راجستان روبډل لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 218 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 200 وکټو سره اول مقام لري، جسپریت بومرا دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي، او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لړډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولې دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړې دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د وڅانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل د لویدیځ برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانست. ا دې روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د صحیح ولادي څانګې شامل دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرې دوه د زړه د ناروغۍ د درملنې لپاره یو روغتیايي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د 55 مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یاد سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیگ کې ټول شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او 12 لوبډلې برخه والی دي. په لیگ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینومینه، خدیم، اٹک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. اورسته خبر مو بیا هم د کرکټ له لوبغالو ده. د نیپال کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډیپند راسینګ د آسیایي سیالیو د دویمه درجه هیوادونو په لوبه کې شپږ شپږیزي ووهلې. هغه د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې تر یوراج سنگ او کرن پولارد وروسته دریم لوبغاړی شو چې دا کارنامه کوي. نوموړي د اپریل په 12 نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروسته اور ټارګټ کړ او شپږ شپږیزي پری ووهلې.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي د ځانګړي مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکه ملمو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدای ده نور په مرکه کې ووري. لومړی پښتنه بعد سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په تړاو وکړو. پروان لیکي 2000 د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی او ځلې 220 منډې وکړي. پورستی ځل 220 منډې کړي دي. وکټې د بیټینګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده.
کول د تاسو دی اولې پښتنې په تړاو باندې سن رایزرز حیدرآباد په روان لیکي د 220 منډو هدف وټاکه سي. اول دا په خپل دی آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف وو. بیا په خپل برته دی هدف په سي د 220 منډو هدف وټاکه. دلته کراسو دوه خبرې دي. یو خدای د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا د سي دوی د سر نه بریدګر ډوبه کوي. د بریدګر لوبه ګټه او تاوان دغه د سی په کوم ورځ باندې ستاب بریدګر لوبه وچلې ده. نو دغه سی د 200 او 220 منډو هدف پټاکي. خو په کوم ورځ باندې کوونه چلېدل دوی به د 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونسی ټاکلای. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلار ده چې ټاکل شوی ده. د دې په اړه کې هغه د انګلیسي اصطلاح د بیک فایر، نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډیره مهمه لوبه کې کېدای شي خپله لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس که دې ترازو سي دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا داسې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپل لوبه کې اخیستی دي، دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. کومه تاسو د یو ورځنې نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د استرالیا افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغه تګلارې سره مخته ولاړل. خو غلطه یو توپیر دا اوس کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به کولې، کله به هدف په سی ورتل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سی سیالۍ دوی تر تاثیر لاندې راځي، په ځانګړي توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته لاره پیدا کړي، وسایت یو موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا بنسي. دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل سي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان د آی پی ایل سیالیو کې. خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لرې نه یې مطللی. هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یوه خبره چې په رسنیو کې هم سه ول دیپک چهر سی د چنای سپر کینګز لپاره لوبیږي، غدا خبره یو مبصر سره کړی ول سی زو ورغله ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړي. کیوریټران دا څوک سی وکټه آماده کوي سی یار تاسو لګیا د 300 رنزونو وکټه مو جوړه کړی دا لګ گزاره وکړي د 200 پورې خو د اقل وکټه جوړه کړي بالرانو تم په کیچی شي نو وکټ سی فلاتي هغه کی موومېنټ نه وي ور سره د خپل بال د کرکټ سی دا دغه لیټرل موومېنټ نه لري. لیټرل موومېنټ دا چې مثلا بال سیم د سره سي پچ سي لک دی باندې خواته لار سي دی بیټ سره ایټ سي او سلیپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سي سي بیټسمن اوټ سي. نو د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کیږي چې ډوک بال سره موږ لوبه وګونو کېدای سي هغه بیا لگا هغه سیمې اغیز ولري او lateral movements ولري. خو هغه خبرې لا پاتې دي. وکټ ډیره هواره ده، وکټ سه هواره یې نو په کې سه سپینر سره مرسته نه وي، تیز بالر سره مرسته نه وي نو ډیره سخت ده. اوس داسې حالت کې بالران داسې نشي کولای چې مثلا صرف دا خبر وو کې وکټ فلیټ ده نو په غمانه ما باندې سکور کی. په همدغه فلیټ وکټ باندې کچرته یو بالر خپل ویریشن وکاري، ویریشن دا دي چې مثلا هغه بیټسمین دې ته پرې نه دي چې د راتلونکي بال په باره کې پوسې چې دی به سره خمبال کوي. مثلا ښه مثال جسپریت بومراه ده، جسپریت بومراه په همدغه وکټ باندې بیرته ښه بالنګ کوي. بیرته راشد خان هم اوس هغه خپل مخکینی طرز باندې بالنګ کوي. یا سنیل نارائن ده چې ډیر کم په باندې مثلا بیټسمین بریدګاره لوبه کولای شي. نو دسی اوس هم بالران ستا سی که وکټ هر رقم وي دوی هغه خپل ویریشن که وکاروي نو بیټسمین رنزونه کمولی شي. او ویریشن سره سره که چېرته یو بالر مثلا یارکر یې ویستلی شي نو سی هر رقم وکټ فلیټ وي، که ته یارکر ښه په خپل هغه هدف باندې وهلی شي نو امکان دی ستا سی بیا ته لږ د مخو رنزونو مخه ونیولی شي. خو په ټوله کې وکټ ډیره هواره ده، وکټ کې دومره موومېنټس نشته او د بیټنګ لپاره جوړي هغې څه وروسته چې مثلا کله پکې ډیو راسي هغه نور هم بال په وکټ باندې ښه راځي، بیټ ته ښه راځي کېږي، باؤنس او تیز سکټ کېږي او هغه بیټ ته برابرېږي نو بیا سیار څونه اډف ټاکل کېږي هغه بل ټیم یور پسې پوره کولای هم سي.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. سږ کال په آی پی ایل کې ډېر لوړ هدفونه ټاکل کېږي. تا په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته وکړه. عموما په نړۍ کې کرکټ ډېر تېز شوی دی، دا ټوله وجه د وکټو د ملاتړ کېدای شي که د توپوهونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي.
بل دا داسې که چېرته تاسو دویم پوښتنې ته راسو تاسو وایئ چې دغه سوداګریز کرکټ څه ده که نه ورځ تر بلې بدلیږي راګیا ده. بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلئ. ګوره یو خو دا دی چې دوی وکټ ډېره فلیټ جوړه کړې ده، دا په دې معنا سولې سي بیټسمین سره پکې ډېره مرسته ده او بالر پکې څه نشي کولی. ځکه چې بالر سره سي مثلا په وکټ کې مرسته نه وي نو وکټ اخیستل هغوی ته ډېر سخته کېږي. اوس اکثره ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په لومبي اورونو کې سې کله نوی بال وي او هغه کې سي موومنټ وي وکټ ورسره لږه مرسته وکړي کنډیشنز برابر وي نو سلیپونه درولې او بیټسمین پکې آؤٹ کی په سر کې او دوه درې وکټ یې واخلي وروسته نیم بیټسمین سره راځي. هغوی لپاره نمرې اخیستل دومره اسانه نه وي نو په ټیم باندې پرشر جوړ سي او یو ډیره مناسبه لوبه کیږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې بیرته راسي هغه هدف پوره کړی شي او بیا بیرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي. اوس چې دا وکټ څومره فلاټ جوړ شوی د هغې سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون دغه دوم کال د څه وړاندې کړی دی هغه د امپیکټ سب په نوم باندې ده. دا په دې معنی چې د لوبې په منځ کې د اغیز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړی شي. اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې هم بالر ځان سره په سټا کې کښودلی شي او هم بیټسمین. او چې کله ته ټاس اچې د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي یوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د پنځه نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی سي دغه پنځه نفرونه یو نفر زه ټاکم. اوس دا هم په لوبه باندې دی نقیز کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټ وغورځېږي نو تا سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمین ستا دی چې هغه بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغیز جوړولی شي. نو دې سره هم د لوبې بڼه لږ څه بدله شوې ده او زه نه پوهېږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه چې آیا تاسو د مینوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکېږي او شپږیسې دې خوري یا نه؟ آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډېره برخه پورې سهم ولري؟
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپا چونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي. د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپا چونکو هر یو په څلورورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړي. کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپا چونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي؟
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لکه تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه بالا مغزي کې وهلی شي. لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا په شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکرې کولی شي. که سلوور بال ویریشنز دي ښي سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي. څنګه چې پرون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او سو ورته ویکل په منځ د پچ کې دا ورته تیار ولاړو شپږیزې پی وهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کیسه لکه د نکل بال غونې شي څنګه ته چوالی شي او ویریشن پکې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په حقله باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نشي ویلی چې دای به ماته کوم بال کې ځکه اکثره لوبغاړي داسې دي کنه بالران چې تا ته که چېرته په ډیپ میډ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودرو نو ته سوچ کوي دا به راته ماته اوس شارټ پیچ کوي یا که چېرته تا ته ډیپ پوائنټ کې فیلډر ودرو ته به دای به اوس ماته وایډ یار کر کوي. که چېرته مثلا تا ته تډمین او فائن لیگ دننه په سرکل کې ودرو نو ته بیا پیږې چې مثلا دای به ماته سلو بال کوي یا به دی فیلډ په اساس باندې ته د وړاندوی نه کولی شي چې بالر به تا ته کوم بال کوي. خو د جسپریت بومرا کار دا چې فیلډر به هم درته مثلا داسې نه درولی شي ته د هغې په اساس باندې وړاندونه وکړی شي چې تا ته کوم جي کې بال کوي. دا مهمه ده چې بالران په خپلو وړتیاو باندې باور ولري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي وو چې د یو بالر په صفت باندې موږ نه شو کولی شي یو تو بچونکی صرف یو ټکټیک بس ځان سره ولري او په مغه باندې اتکا وکړي بلکې تا سره مختلف ټکټیکونه هغه ټکټیکونه داري چې ته سلو بار ویریشنز خو وکارولای شي ته شارټ پچ خو وکارولای شي. ځکه اوس په آی پی ایل کې دا یو بل نوې تغیر دوی راوستل دغه دا چې یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولای شي. نو موږ ډېر محدود ټیمونه کتلې دي او تیز بالران موږ کتلې دي چې دغه شارټ پچ خې کاري نو دا هم یو اختیار ده د توپ چونکو سره چې د توپونکو په مقابل کې وکاري.
یو پوښتنه مې د ممبئی او بنګلور د لوبډلو په تړاو ده. ولې بنګلور هر کال د خپلو مینوالو زړونه ماتوي او سیالۍ بایلي؟ ته یې ستونزه په منیجمنت لوبغاړو کې مشرۍ کې وینې؟ او د ممبئی په تړاو پوښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده. د یاد لوبډلې د وروستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون دی؟
ممبئی او د بنگلور په حق لکه راسو رویال چیلنجرز بنگلورو لوبډل سي دا فکر کوم سي هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر د غنوم تغیر او تبديل پسې تللی دي. مثلا دا ځلې ویلي دي چې بنگلور بنوي بنگلورو به وایو نو په دې باندې بس موږ ته بخت ای موږ سره یو موږ به دا لوبه ګټلی شو. خدا دې زموږ استاد په دین کې دغه دیشی ته اجازه نسته چې مثلا موږ په اشیاء باندې اتکا وکړو، باید خپلو هڅو باندې تمرکز وکړو. نو گجر ته د آر سی بی په باره کې راسو، آر سی بی زه فکر کوم سې ستونزه یې دغه ده چې دوی بالنګ ډېر ضعیف اټاکلی ده او دوی خپل بالنګ قوت ته پام نه ده کړی. مثلا چهل د دوی د ټیم برخه او دوی پرېښودو چې هغه د دوی څه مخکې لاړ سي څو کاله مخکې، نو داسې په آسانۍ باندې مثلا د یو داسې پیاوړي لوبغاړي د لاسه ورکول. ځکه چې ما په یاد سي کله یوزویندر چهل راغی او د آر سی بی برخه او آر سی بی له خوا نه دی معرفي سو نړۍ ته، څونه لوبې شوې چې تر هغه وخته پورې په ده باندې هېڅ باونډري نه وه وهل شوې. نو دا د ده هغه وړتیا ده چې دی بیټسمین نه پرېږدي سي جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په آسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نه ځي اوس په یوزویندر چهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی، خو که موږ وګورو یوزویندر چهل چې ده په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري، په خپل لوبډل لپاره ډېر ګټور بالینګ کوي. که چیرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو نو د روحیت شرما لوبډل مشري خو ډېره پیاوړې والا، او د همغه لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز پنځه ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا داسې نه داسې پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې، خو لږ بیا هم د سره هماغه اکسپیکټیشن مینجمنټ مسله راغله ده چې د ده نه ډېره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده، او دغه پورته توقع د منیج کولو په سلسله کې د نه خپل لار مرکه شوې ده. ځکه چې په تیرو لوبو کې موږ وګورو هغه کوم تصمیمونه چې دونی ولا هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې، مثلا په اخري اور کې ځان ته اور ساتل او بیا راتلل او بیا ایم اس دونی په مقابل کې ته اخري اور کول، دا فکر نه کوم چې ډېر هوښیار تصمیم او ښه تصمیم چې دونی ولې. خو په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده او زه ځینې توقع لرم چې هغه بېرته کم بیک کړي، او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډله ده په ځانګړې توګه باندې چې سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په درېیم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي، نو هغه یو ډېر ځانګړی اغیز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته، محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تېره لوبه کې هم څه ټولو بالرانو وهلو خوړل، داسې درې اوره کړي ول، صرف نولس منډې ورکړې ولې، خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وتر اوسه ممبئی انډین سره نه ده، ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده، او په زمن کې دغه اکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان ده چې تر څو دغه ځانګړې توقع چې د ده نه او هیلې چې د ده نه کېږي دی هغه څنګه مدیریت کولی شي. چې د آر سی بي قصه مو درته مخکې وکړله، داسې نه ځي چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو، راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبېد. د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لرېواله یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي چې دي په ټوله کې بد نه دي ځلېدلې. په همدغې وکټې باندې عظمت الله عمرزي ښه بالنګ کړی دی نسبت د نورو بالرانو ته چې اوس ګورو. راشد خان په تېره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالنګ وکړو. نور احمد لکنوال همداراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته چې ګورو د موږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی. نوین الحق هم موږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوین الحق د دینش کاردک وکټ واخیستله، د آر سی بی مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي، زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي. متاسفانه د فضل الحق فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم، ځکه چې د دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټرافیس هټ چې دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده، د سره هغه سا اسلاټ تقریبا مکمل ډکیږي، ځکه چې بیا ورسره مارک رام ده او کلاسن ده، دا دوی کې نه نه او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده، هغه خامخا به لوبېږي. نو یو ځای پاتې کیږي د فضل الحق فاروقي لپاره د ٹراویس هټ په تبادله، او ٹراویس هټ دوی کې نه نه. ستونزه د سن رایزرز حیدرآباد بالنګ کې شته. نتارنجن ښه بالنګ کړی ده، بوشنر کمار ښه بالر ده، خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنګ دومره پیاوړی نه ده. هغه څه رقم سي وځه کسي کومه ډېرې منډې کړې دي ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوي هم دي نو دا به ستونزې چې دوی ورته ګوري خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فصل حق فاروق دي دوی سره لوبه وکړی شي او علامه محمد غزان فرخو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دي کلکټې په لوبډله کې ده نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي دا په خپله یو ډېر غټ فرصت ده خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئنه سي 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 پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزان فرت امکان لوبه ورکړي چې راشي ولوبي که وګوري هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي او آخر کې د رحمان الله ګوربز په سلسله کې خبرې وکړو تیر کال هم که موږ په یاد شي له ټنډاس د مخنی والا والا یو څه لوبو کې او دا ځلې فل سالټ او سالټ سره هم پرې کار لوبه سي کوي بس کوچز په غو باندې متکی دي او د دې پایل دی همدې نه سوې چې کوم وخت کې سکله دوی تمریناتي لوبه کولې د مخ کې سي اولی لوبه دوی پایل سي سالټ بریدګر لوبه کړې ولا سي کوچز ورنه تر تاثیر لاندې راغلي ول د سینې سي ګورباز بریدګر لوبه نه ځکوله خو دوی د فکر کړی د سي سالټ دوی لپاره یو به تر آپشن ده ایا به تر اختیار ده نو ګوربز کمپلیټلی رول اوټ نه ده هر ځله په سب کټګوري کې راولي هغه ورسه کلکټه خپل اولی وکټ زرد لاس ور کړل امکان دی چې ګوربز هم راسي او د کلکټې لپاره غلو بي
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د لوبو له میدانه ولیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو د دیونه لپاره زمون خبرونه هم دومره وتر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره يم او متفاوتی زاوی د اونۍ د مسایلو شنن ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 400 کال رئیس د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور جیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل لاغه هندي میلیارډر مهم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کړو خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړو پر اسرائیل او د ایران بریده او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبرې کوي خو تر هر څه لمړي د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتيار او طالبانو سیاسي زور وهنه حکمتیار اختری زکتنی خب دراز وکړي وای افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري طالبانو لیدنی کتنی او بیا ټلویزیون وربد کړي
کانګرس خبره ده حمله سی چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپل ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي
موږ بار بار توصیه وکړ دي رسنۍ ته چې اصول باید مراعات کړي کم اسلامي ارزښتونه چې دي کم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم
البته من په خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ خارجي اشغال موجود نه اوسي چې د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ مردود ګرځو جنگ منتفي ګرځو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په ویلاس داخله دي پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې تلاش کړي
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو دي ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کی ایتاب ټیم پورا دا
او وې دمه دمه څوک دې چې موږ خاطر روان دي
وام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو زکه زموږ خاطر روان دي
د طالبانو واکمنه کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته
هنر د لارې نه موږ هر رقم د خدمت کولای شو زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بي سواد دي بي سواد کچې دي ټیټه ده نو دا عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښت شوې لار ده هغه هم دا ده ډرامي فلم او د سیریال بیا د تیاتر د سټیجونو د دې د ډرامي دي چې د دې لارې نه موږ عامه پوهاوی کولای شو
بل خو هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگوه د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د شادیان ته راغلی یو ډېر ښایسته یو کلی ځای دی
د شادیان ته راغلی یو ډېر ښه هوا ده ډېر ښه فن دی ډېر د کندهار خلک راغلي دي
نو نورم ډېر خلک وړلې وي پوښلې خو زموږ ټیم ماشاالله ډېر زیات مهنت وکړو او پهلم دا شول چې موږ پهلو وګټل
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کالا د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای کافی او خرما به ویشلې بیا هم سړی مشي پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوه چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1,540,000 نارجستر شوي افغانان راېستلی خو دا د لغ افغانان پر نخښ شوي چې ای سی سی کارتونه ولري د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ای سی سی کارتونه لري خو تیر شاوخوا 2,900 کې 8,000 نه زیات کسان افغانستان د سره شوي
متصوره چې په دغه کې بیا دا څنګه په خبري غواړي دا ټیم د 2 غنټو کې وزا چې بیا موږ دې خپګای بس هغه 2 غنټو کې بیا ځخه ځان موږ سهار ساتلو
د شاو خوشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ای سی سی کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنی وړ ده
پاکستان د تیری لړۍ په پیلول ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته غواخ دي خو په دې اړه لاسنه دی ویلی چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي د سیاسي چارو شونن کې وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کوي خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي بلکې د سلمبالولو لپاره نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي
د پاکستان استابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدی لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخه ته ورسي موږ تاسوینو چې په دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري هلته پراخې پانګونې لري سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغه حالت پر خودل کیږي بلکې د نورو لپاره هم زمينه مساعدوي چې ورشي او حالت میشي حالت ډیر افغانان شته چې پاکستانیانو د کورولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکری او شناخت کارتونه ورکړي رسمي اداروي هغه هغوی ته ځمکه او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلی مارکیټونه ولري او پراخه سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بیوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه واته د درمنن لپاره سفرونه کول.
دورځ په جریان کې به په اوسط ډول دورځ سره پورې ناروغان اجازه او تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځنګړې کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و لدوینه هغه ځنګړې د پرشوت یا خطر لاس کې او دغه په واسطه باندې تورخمته او لغینه په خونخوا ته سفر وکړي. عوامل په د پاکستاني چارواکو دا بولي چې مونږه هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې او پاسپورت اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر پترج کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دله خوا د کمپ د جوړولو چارې اتیا سلنه بشپړې شوې دي.
نو هغه یو رس هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کنه دی او په دې کې مونږه تر برق پورې تر روبو پورې چې سولري برق او اوبه د غټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدل او لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه سرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړل. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستیو پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بلل او زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو. موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو. د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو. د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړ.
مغه زه چې اطلاعات او کلچر وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی. موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه چې ونسو وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزاد رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي. موږ سره ټول په هغه د اصول پرانه کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ د باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار وایندوی هم کوي په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواخ په ډول ویلي یوازنه شي چې تاسو به له موږ نه ونه ګوري هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي او خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یاد ده په وینا حقيقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته دوه نه، ديني او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوی اساسات کې موږ د هغه سره مشترکات لرو. هغه د شری نظام غوړې موږ شری نظام غوړ خو مګر شری نظام په پولی کې دوه کې د شری نظام پر اوسل کې زموږ د دې سره مشکل ده. هغه د نجونو خونځي چې ده بدګړی بند کړی دي د درې کال برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پروپاهانتونی باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسیږي، خزینه یې هم عمره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رای ته چې د احمد ورکو دولس پر رای باندې باور لرو او دغه سیس چې موږ د خلفاو راشدین دوره څخه راغسته د اسلام څخه راغسته نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسیږي د دیموکراسي څخه راغسته اوسیږي. موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راغسته دي. د خلفاو راشدین دوره ته کلا شو زمنګ او د دې اختلافات چې په دغه اساسات کې دي سره.
بل خو د طالبانو د دوه د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوب اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تنیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز وایندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته یې خیو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچ میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالوي په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، پر مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي د امارت اسلامي او خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې دي، خو روسي او څو نه یو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سخت بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ترافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پیښو لامل د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه، یوې اوښې او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
تاوان دغه ورختونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب شو او دا چې موږ څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کو، دا باس په دوه سطحو دی. دا خبره په دوه سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچا د خبرداري سیستمونه جوړ کو، خلکو ته خبرداري ورکو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچا لوړ کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفات او که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوی کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده بلکې د مثبت تعامل لپاره لار برابرې. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړه. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن داده چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چی طول زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پرې خود در به در پر ملکو کې دی لکه دا پالیسی کې نرمخت راولی تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامی امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولی او ولس باندې رحم وکړي او کوی نکی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږی مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین د دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې شي د وسلې ته لاس کړی یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نه کړي مګر هر سړی چې د حزبی نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې د په سنگر کې جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې سبا دا د هم لري نو سیږي سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیز شبکې اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګلی سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټو کېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چندو. د شادیان دختی په ګلی سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنې میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلی پران الوزونې میله هم ځانګړې وه. او کسام طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګر لخوا جوړیږي، دا واري ټول ځای خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ټول کړي وو، او د هلمند ترڅنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلي هلمند ته هلمند ولا سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان هغه د لیر ځای سره راغلي، موږ هم د لیر ځای سره راغلي. دلته ښه سیالۍ د سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایته خلک راغلي دي.
خو په پنشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بیلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بل جالبه موضوع تیر ونی دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړی وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمی الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمی الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي. خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پښپا او کی جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمی الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، د یادې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپل نوو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسم ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي. ترکیه،
ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. ورنن موږ پرېس مې چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوي. هغه ستوري چې دماغ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیر ونی دا و چې د هند ګجرات خار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمنی خیرات کړ او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وای. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستو چې اوس یې تر پلارو مور هم متاثر شوی. دوی رب روانه میاش په رسمي ډول خپل ټول خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یب لبخي ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کی ورکول شوی او توګ باندې ژوند تیری. او راځي چې له هغه بختورې کورنۍ سره مهم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوی. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسی او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په مسیانو کې راځي، دا ځل د کوچنی اختر په ورځ تر د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبه شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبه شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینه منورې د نبوي جماعت میلمنو ته وړیا چای، اوبه، خرما او کافي ورکوله ومړ. د غجالب او پزله پوری انسان شیخ اسماعیل ابو الصبا شپږ نوی کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لک تر لګه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې او هلته په هما خار کې زیږیدل، خو لزګونه کال وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د ملمنو په کوربا او خادم باندې مشهور. او د نن ومورزم په همدې ځای سره رانغاړو هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په ومورز کې مهیروي.
جدائی میں دل غاڑی سے جڑے جملہ تر سیارستا حل سی کا کھڑل دوڑ سوز واڑ سو سام دستور کو تھور دس میں چکھور لرم چکھور لرم چکھور لرم گور وی پشائستا خوش کی مور لرم مور لرم کھلن چی شاہر سلطان را یاد کما یاد کما یاد کما زان زپ شڑا خلقو برباد کما برباد کما گرمی نن بے غم دا بے غم دا سو سما شاستہ